Radio.
درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې زماج ملند او زما د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه ومني مک په دې هلیو چې وخه او خوشاله ورځ په پایل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شی بیا نه لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي او د انټرنیټ لاري هم زموږ خبرونه هر چیرې چې اوریدل شي زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ادرس باندې موندل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې اور بند وکړي او کوردی ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمې ووځي. او په کابل کې نن د کرکټ د کورنی لیگ شپږیزي پایلو وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دي. وسلوالو طالبانو د ولسمشي د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر اته کارکونکو د پروان د شنوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتر و تختول. د یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي رادیو ته وویل
مکتبم خلاص کرده بود یه اگرکشو داشته مرکشو کم کم تا بوله اگه اون کارای شخصی نید
یوی امزوی می خوانزه خلاص کرده و کراچی چلو ولد کور ده خرس لپاره پا انتخاباتو که کارونی و رکشو و درکی لهم نده معلوم. پا پروان که ده تاکنو ده خپلواک کمیسون ده ولایتی دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادی رو تا ویلی چی ده قومی مشانو پا منزگلی توب ده خپلو کارکون که ده خلاص غلو حدس کهی. دا پروان امنی کماندان محمد محفوظ ولی زاده ازادی رادیو ته ویلی چې قومي مشانو غوښتنه کړې چې سود تختول شو کسانو د خلاصولو لپاره پوځي عملیات ونه شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي ونې به د باختر گنجنی تاریخي اثر په هنګ کانګ کې ننداري ته کې خودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومن وایي په راتلونکي میاشت کې د چین له موزیم هنګ کانګ ته وړو او هلته یې ننداري ته کړو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وینا د باختر گنجنی اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداري ته خودل شوی دي. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیگ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 12 بجو پیل شي. د شپږیزې لیگ په وروستۍ سیالۍ کې د مسینا کاتالانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزی کولا شپږیزه پایلو به ته ډیر خلک تل وسل لري. دا ترکیه حکومت پرون د اکتوبر په 12 موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې اور بند وکړي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمه ووسی. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس پرون انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. مایک پینس په انقره کې خبر اعلان ته ویل چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې په پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردیز واکونو ته زمینه برابروي چې لاغه ځانګړي مسؤونې سیمې چې د ترکیه له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس ویل پروسام دا وسله پیل شوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم ویل چې د سوریه په شمالي سیمو کې عملیات بندي.
PKK YPG-نن 120 ساعت
مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینا عملیات یو 30 ساعت ودرو چې د PKK او YPG-ز واکونه لمسون زونځخه د وټلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند دیوازي د دوو مشو خواوت منسکي ګي موږ دیوازي عملیات زندو چې ترهګر ډلې لامن سیمو ووسی. مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د هغه په ویناټول ترهګر په بشپړ ډول سرحدي سیمو ووزی په بشپړ ډول بنشي. اروپایي اتحادیه او برتانیې پر بریگزټ یا له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان تایید کړي. د اروپایي پارلمان وویشخړو پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې رسمن ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورنی پارلمان کې هم بحث ور باندې وشي او تایید شي. دا د لپاره لندن د اکتوبر په 1 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلې. دا اروپایی ټولنې مشر ډیوډ سوسلی پرون په بروکسل کې خبري اعلان وته ویل د وای دا موافقه باید د اروپا کمیسیون نن سبا تایید کړي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. د اروپایي کمیسیون مشر جان کلاود یونکر پرون ویل چې مناسب او منصفانه معاملې کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې فوکولاده نوې موافقه شوی، خو هغه په کور لغبرګونونو ډېر ډاډ نه لري. د شمالي ایرلند ګون استازو ویلي چې موافقه به تایید نه کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استضاع په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن سونلاند چې د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړې شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استضاع په بازونو کې له مرکزي سیورو وګڼل کېږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د هغه غړو په غونډه کې دا خبره کړې چې د ولسمشر د استضاع په اړه څېړنې کوي. دا خبر خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په دې سهارنی نیم ساته خبري مجله کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو پرون په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. په دې موضوع په رپورټ سربېره اوري چې په شمالي وزیرستان کې په 2016 کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو زرګونه کسان له وزیرستان نه وتلو ته اړ کړي. بې ځایه شوې کورنۍ د محل د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیا ولایتونو کې میشتي. د دوی د ژوند د وضعیت په اړه معلومات درکو. د جلغوزیو قیمت لوړ شوی، خو د خلکو ترمنځ یې په هغه سیمو کې چیرې چې د جلغوزیو ځنګلونه دي شخړې او کړکیچونه راپورته کړي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. لویدیځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونو نم یو رنګ راخلو. او دا چې د ترکیې حکومت پرون ومنله چې د سوریې په شمال کې به اوربند وکړي او کوردیز واکونو ته به اجازه ورکړي چې د هغه سیمې نه چې دوی مسؤوله سیمه بولي له هغې ووزي. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما پرون په یو رپورټ کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ستاینه شوې چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول یې د جمهور ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې ده. فرشته جلالزه په دې اړه رپورټ لري.
احمد زای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د سیشن به پښپې دوه خروونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل سوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خروونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. چې محصل کاتب بجټ کې او له 500 غونې چې سره شکېدلې وي، نور په جګ کې څه نه درلودل. او دغه مرام لولس کال و، په دې وټنو ملکی وګړو کې محصلین، بزګران، آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزی ازادي رادیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکی تلفاتو اداوی وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دې شمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمول لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد ازی هست.
مشت ملکی تلفات منلو ور ندی. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسوالو طالبانو پر ورچول د چې ملکی اهداف ټاکی او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پای ور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساری ډول د ملکی تلفاتو د لوړې دوه خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل شوي چې 216 ښځې او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورټ په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د واستوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې پر ټویټر یې خپور کړی پرون د یوناما رپورټ نیمګړی او یو ورخیز بللی دی.
ومردل چې په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو قطع کېدل د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي. لا دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. خو داسې رپورټونه خبرېږي چې د ورځې لخوا هم په ځینو سیمو کې دغه شبکې قطع کېږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتي شبکو قطع پاتې کېدل څه پایلې درلودلی شي او د دې ستونزو لپاره څه اقدامات په نظر کې نیول شوي؟ خاطر پر دې ستدې پښتنو ته ځواب لپاره د کندوز لوالي ښاغلی عبدالجبار نعیمی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې پښتنه کړي چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت وسنګ دی.
د مخابرات په حق لبا دا وایم چې د سلام شبکه کار کوي، عبدالشال سلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینې ساحو کې نور کم کار کوي. نور د مخابرات شبکې هم فعال دي خو د شپې لخوا بندیږي. دا موضوع موږ د مخابرات او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاری اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هنګ کړی دي.
د کندوز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافع په خلاف جنګیږي. مشتوقه دا ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کوي ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ته استفاده کوي، علما ته استفاده کوي، ځوانان مدنیتونه ته استفاده کوي، کسبه کار ته استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول د پاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري خو مخالف فصلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل ټاورونه خپل پایې لري او دا پایې د خپل هغه سیستم سره دوی عیاري کړی دي. هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي، تنه هغه ځایونه نه دي چې په هغه د دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړی دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دي، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دي. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژي چې کوم اداره ده ریاست دی، د هغوی تر همغږي په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړې چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه په وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه دوهم کار مدا کړی چې په کوم ساحو کې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه دریم کار مدا کړی دی چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره مو د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مغورتنه کړي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي
دا کندوز والی عبدالجبار نعیمی و چې تاسو سره په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د قطع کېدو او په ځینو سیمو کې وخت نا وخت د کار نه کولو په موضوع مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه سوایي سفیو لاستنګز ورته کتنه کړي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلي دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2500 ملکیان وژل شوي او له 15600 او یا زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل رسپانې دغه رپورت ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې په خوا یې سابقه نه درلوده. رسپانې لخکیل خو او د یو نامه غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یو نامه رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل رسپانې د یو نامه په حواله ده هم لیکلي چې د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خنړی وي. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1104 او یا ملکیان وژل شوي او 3109 ډیر شنور ټپیان دي. د ورسپانې په لیکنه د ملکیانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوچته ورسېد چې د اتلس کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په اتمه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو وره لیوالتیا وښوده خو وی ویل چې خپلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورسپانې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسیدلې ده.
د جلغوزیو قیمت لوړ شوی خو د خلکو ترمنځ جنجالونه هم پیدا کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست دغه ولایتونو له جملې څخه دي چې ډیر جلغوزی پکې دي. نور حال له پکتیا زموږ خبریال احسان آرین راکړي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځنګړې ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډیر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بیساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامند بولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه ته ځای پېښې دي چې په ځینو کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د ځاځي اریو بولسوالۍ اوسیدونکو سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه منډه بولسوالۍ اوسیدونکو محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل
پکتیا پکتیکا خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالی تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټ گیگی یا ٹیٹیگی د جنجلنا اکثر اب دی پر تړلین دی په یغری منطقه کې خلک یو کال بل کال حال تخپل حاصل اخلي کله کله د خپل پوله خپل بریدز نه خاتو شي چیز نه خاتو شي بیا جنجلنا منطقه کې داس جنجلنا وی چې کله کله لفظیش خړی وی کله کله داس وی چې په مارک جوبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزي په سر د رمنځ شوي شخړې پاړه وای.
تقریبا یو لاس ورځ مخ کې د دوو کومونو ترمنځ یو کوم د سپیر ولسوالۍ بل د دوام د ولسوالۍ ترمنځ کوم نه ترمنځ تاسو یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شو.
د پکتیا امنیه قومندانې وی لټولو هغه خو سره به قانوني او جدي چلند کیږي چې د زمکو او غرونو په سر لو بسلو کار اخلي او یو بل ته مرچي نيسي. د پکتیا د پولیسو بیان سردار ولی تبسم ازادي رډيو ته وویل
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کیږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې ډیر جدي ترسو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنگونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسیدونکو سره شته. وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پېښې او مرجوبلې به زیاتې شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اخوا په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله زرګونه کسان له وزیرستان څخه وتلو ته اړ شول. بې ځایه شوې کورنۍ د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونو کې میشتي. دغه کډوالو ډیر کسان خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. ملالۍ بشیر د دوی وضعیت ته کتنه کړي.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بې صبری سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستونسي. د ل کلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امي دا رضا چې ګلم خون روټا خلوص کو نیستا کا دغتا غوښه غون مغاجرین لورسي تا ګلونه کاتی باندې کم تا وی اختاوی تی کنه وی چم زکه وی اتلو چې نه بازارینه باندې کلو چې خالی نیش د ګلم خون پرور دغو د افغانستان
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال سوی دی. دی په خپله سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې یې هوسا ژوند درلود، خو دی اوس له خپلې مېرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلا وطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې اوس د خپلې کاروبار مو خپلې مې دنیا او خپلې مې ریپي او خپلې مې کېرینه وي دا آر سای پوتو چې کده خدای خوښه وي په داس مې ستې کې یی داس کې چې ژوند دا دی چې کده خدای خوښه وه پرزه دمره ساخ زه خراب شوی وم چې کنه یوه میاشت یوه نیمه میاشت زه به دوڼه نه وم دوڼه طریقه نه وه بعده که درو نه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغه اوو زرو کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه وو چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپلو کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپلو کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر 100 پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپلو کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپله سیمه کې ځای پر ځای کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند وکړي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووزي. دا امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریې په شمال کې په اوربند موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته په تللي پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې 2-2 سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبريالان ته وویل
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوری به 140 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشا له مسؤون زون څخه ووځي. د سوریې چینه په نوم پوځي عملیات به ودریږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشا ځواک د وټولو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پنس زیاته کړ چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د پنس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسیدلې دي. ډونالډ ټرمپ وویل کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر وویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسئلې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ټرمپ وویل چې دې موافقې د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس وویل بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاو شغلو پر نوویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې د مسؤلې سیمې امنیت ته متوجه شوی او منلی ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاو شغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوی چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. اردوغان د عملیاتو ته د سولې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کوردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګو ګوري. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس نوویل چې د ترکیه له جمهور رئیس سره په خبرو کې د ملکی خلکو امنیت ته پر جدي پام او په ځانګړي ډول د مذهبي او توکمیزو لږکیو پر خوندیتوب موافقه کړې ده. مایک پنس پرون خبري اعلان ته وویل چې په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه شمال ته د ترکیه د عسکرو له ورتګ او هلته له پوځي عملیاتو سره سخت مخالف دی او خپل مخالفت یې خپل متحدي ترکیه ته څرګند کړی دی.
دوستانو زموږ غلازاده راډیو ناوړی او یو آر بیا پامکړی د افغانستان سیمې ونړی د مهم خبرونو سره ټکو ته په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر دا تو تختول شو کارکونکو برخلیک لا هم نه دی سرګن. دغلته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي راډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپل کارکونکو د خوشی کولو هڅه کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي ونی به د باختر گنجینی تاریخي اثر په هنګ کانګ کې نندارې ته کې خودل شي. په کابل کې نن د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو به تر سره کیږي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې اوربند کوي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووسی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. او اروپایي ټولنې او برطانیې په برگزیت یا له دې اتحادیې نه د برطانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپا او برطانیې پارلمانونه تایید کړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل سره پیدا کړئ. زموږ غږ ازادي رادیو ناوړي زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې روانې دي. د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې چې سید سمی عباس راشي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
زمانم عمر المردی د شګا او سیدونکو
تاسو څه کار کوي؟ ځوان ملمیږي ماشالله تکړه ملمیږي څه کار کوي؟
زه د تعلیم برخه کار کوم. هغه مشمان چې د تعلیم څخه لري دی هغه ته د رسامي کتابونه ویشم. پر رسامي کې د دوی د کیسې دي چې دوی ډیر اچي چې د اله زده کړو کې او دغه نوښته وای.
د رسامي بیا د کوم کوي تاسو خپل کوي کوم بل څه؟
نه، یو موسسه ده کابل کې موږ دغه څخه راوړو د هغه توځ کو دلیل شګا کې او په شاوخوا ولسوالی کې چې څومره لاسرسي ورته لرو هغه ته موږ توضیح کوو.
څومره ماشومان ته تروسه درس مې توضیح کړی دی او فکر کوي په غوې تاثیر کړی به بیرته تاسو یو نتیجې ګریم کړی او فیدبیک مخسته
تروسه پوری موږ تر دروزور پوری ماشومان ته دا کتابونه توضیح کړی دي. لا هم جریان لري، تقریبا موږ پلان لرو چې د شپانه زور په شاوخوا کې موږ کتابونه توضیح کړو دغه ماشومان ته وروسته تر هغه موږ نتیجې ګیری وکړو. خو طبعا موږ ته خپل کورنۍ څخه معلومیږي چې ماشومان ډیر علاقه لري چې دغه کتابونه ووایي.
یلمن کې چې تقریبا 1.5 میلیون کتابونه کم دي، دغه ډول کتابونه ویش نور کسان څومره هڅوي چې د ماشومان سره کومک وکړي؟
بالکل، دا خو هڅوي ډیر اړینه ده چې ماشومان چې کتابونه ته اړتیا ولري نو څه وکړي. هغه په کتابچو باندې بسن نشي کولای، خپل تعلیم په دې باندې پرمخ نشي بیولی، هغه خپل زده کړي دغه لار نشي ترلاسه کولای. نو دغه کتابونه که څه هم د مکتب کتابونه کم دي، دغه کتابونه د هغو تشه څه نه څه ډکولی.
ډیره زیاته مننه.
شو نه وسه
ساعت 7:30